دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله چوان د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان، د آزادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي د افغان جنو او ښځو لټولو هغو هڅو او ضرورتي او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. تامس ویس نن سهار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شازده فره کرنډي کاروای افغاني ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. طالبان وای د کاسا زر پروژې عملی چاري چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په سرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې نن خبر کړی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلې دوه موافقه د جمعې پر ورځ د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوریت نظام په وخت کې بشپړې شي تر یو میلیارد ډالر ډیر لګښت راځي چې لوی برخه یې نړیوال بانک پر غاړه اخیستي. د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ټولنې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش راپور او افغانستان لپاره د هغه د ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او وروستیو څرګندونو ته تون غبرګون ښودلې. په ځانګړي ډول یې د امنیتي مسایلو په اړه د هغوی څرګندونې رد کړي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پرمختګ، د قانون پلي کېدل، د مخدره موادو د هر اړخیز بندیز، د جبري راستنو شویو افغان کډوالو، د طبي پیښو پر وړاندې پر وخت برګون او د طالبانو د حکومت څخه مننه او ځینې نورې برخې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د یوناما مشر یادونه د مثبتو ټکو په توګه ارزولي راغلي. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ترکیې ولسمشر پرون له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې وویل هیواد یې د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی د اوکراین او روسیه ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشریزي منځګړتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندولې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره تر بیګانۍ کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثیانو 15 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د امریکا مرکزی قومندانه ویل چې ځواکونه د حوثی ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ برید ته نن سهار د 4 بجو شپږو بجو ترمنځ وخت کې ځواب ویلی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یوه توغندي د عدن په خلیج کې یوه تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې په کې درې عمله ووژل شو او نور سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ګډ کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه وټاکل شو. له ده سره دې سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندیدو. آصف علي زرداری د پارلمان 250 رای واخیستې او محمود خان اڅکزی 119 رای خپل کړې. آصف علي زرداری په 2008 کال کې هم د پاکستان ولسمشر شوی و. د پولند د بهرنوی چارو وزیر وای د خبره له تصوره بهر نه ده چې ناتو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پرون د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناتو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې ولسمشر نظر ستای. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکران تیره میاشت ویلی چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي.
کرملین خبرداري ورکړي د ناتو د اوکرين جګړې ته پوزیان ولېږي نو د روسي سره د مخامخ جګړې د پیلې دوه معنا لري.
د لوبل ډګر ورسته خبر داده چې د عربي متحدو اماراتو په شارجه خار کې د شدید ورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالي لغوه شوه. تاکل شوی و چې نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر څلور بجې یا د سیالي پیل شوی وي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلي د لوبغالي د ډېر لونوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلانو د پریکړې پر اساس یا د سیالي لغوه کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه مطالب لرو. بشري حقوقو ملاتړو نړیوالو سازمانونو د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت په یو غټ اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د شوزو او جنو پر حقونو باندې د دې ډلې بریدونه زیات شوي چې له امله یې بشري وضعیت لا خراب شوی. په تازه خبرګون کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په نړۍ او افغانستان کې د میرمنو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د بخن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور نړیوال سازمانونو د مارچ 8 میرمنو سره د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت په یو غړي اعلان کړ چې په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې غړه اعلان کې ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې طالبانو په افغانستان کې د ښځو جنو هم جنس کرایانو او مذهبي اقالیتونو پر وړاندې خپل ځپون کې پالیسۍ لا سختي کړې دي. یو شمیر شنن کې دراتو کې پاره سخت اندېښمن دي.
د طالبانو د حد او اندازې نه زیات ویره د اوس او دراتون کې لپاره د دیو د حاکمیت د تثبیت لپاره د ښځو طرف نه راته ځکه چې خزی او رجونی او مایندی په تور دی مثال تعلیم یافته وی دی په دینی علوم باندې خپوشي دی د طالبانو دغه هوایي خبرې نشي منلای او دی خپل اولاد هغه سي تربیه کوي چې هغه د طالبانو غیر واقعي او غیر اسلامي پالیسيګانې چې د سیاسي کړیو د نظامی کړیو اهداف ما سره رسول دي هغه ورته خي او هغه هم دغه لپاره د جهالت او د تور تیاره سیستم چې دی په لاره چولې د خاص دی لپاره چې دی خپل بقا په دغه سی یو تور ذهن او تور فکره سیستم کې ګوري.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون په نړیواله کچه پرمختګ ګواخي.
په نړیواله کچه د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون د پرمختللو هیوادونو او د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې مخکې تک ګواخي او په ځینو مواردو کې دا مسأله برعکس ده. ښه بېلګه یې افغانستان دی چې میرمنې او نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، په بهر کې له کار کولو منع شوې دي او په عامو ځایونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
په افغانستان کې یو شمېر میرمنو د مارچ 8 میرمنو سره د پیوستون د نړیوال ورځې په مناسبت په اعتراضي غونډو کې د طالبانو لوري پر میرمنو لګېدلي بندیزونه غندلې دي.
ما از جنبش شنبه های ارغوانی در ولایت بلخ با کرامی داشت از روز جهانی زن خواهان مجازات و به دادگاه کشانیدن رهبران گروه تروریستی طالبان به دلیل حملات تروریستی و مرگبار این گروه در 20 سال گذشته و جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان در نزدیک به 30 سال گذشته هستیم. حق، عدالت، آزادی.
لدې ټول سره سره د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د مشر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما د مشر پر تازه راپورونه چې پکې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او نیوکه کړې ده او هغه ناسم بلل دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځي عملیاتو د څار قومندان خبرداري ورکوي چې په سیمه کې د ایران د ملاتړو ګروپونو په وړاندې د امریکا جوابي اقدامات لنډمهاله دي او ایران په ټوله منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالي د ترسره کولو بیا نه پرې کوي. نور حال پر پټ کې ووري.
په یو تازه اقدام کې امریکایي ځواکونو له سیمې د تیریدونکو کښتیو د دفاع په موخه تیر شپه د حوثیانو نورې کښتۍ په نښه کړې. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان خبر ورکوي چې په سری بحیر او د عدن په خلیج کې یوازې دا اقدامات پر کښتیو د حوثیانو د بریدونو مخه نشي نیولې.
یقینا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له ایران څخه دوی ته د مهماتو مخه ونیول شي. حوثیان دغه مهمات په خپله نه جوړوي، دوی صرف د مهماتو بېلابېلې برخې سره رایوځای کوي. دوی د لوري د ټاکلو داخلي سیستمونه نه جوړوي، دوی د منځني واټن بالستیک توغندي نه جوړوي.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال اریک کوریلا د امریکا د کانګرس د یو شمیر غړو له سختو پوښتنو سره مخ شو. د امریکایي قانون جوړونکو استدلال کوي چې ایران د هغه خبرګون سره چې مستحق دی نه مخ کیږي. جمهوریت غوښتونکو سناتور ډان سلیوان د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر څخه وپوښتل چې آیا ایران د دې بریدونو بیا نه پرې کوي.
زه فکر نه کوم چې ایران د دغه بریدونو بیا پرې کوي.
که داسې یوه ایرانی کښتۍ چې د الاسکا او یا شمالي ډکوټا د امریکایي مونوګانو د وژلو لپاره ایران ته جاسوسي کوي موجوده وي، نو ولې موږ دغه کښتۍ نه ډوبو؟
زه دغه ډول حالاتو په اړه ټول انتخابونه وړاندې کوم. په دې کې د سایبري بریدونو څخه تر مقناطیسي بریدونو پورې ټول وي. زه هم دا ډول د دغو انتخابونو سره تړلی د جګړې د زیاتېدو خطر هم په ګوته کوم.
د ایران لملاتړ برخمن حماس ډلې د اکتوبر پر ومه په اسرائیلو په یو برید کې په سلګونو اسرائیلیان ووژل او د نورو ترڅنګ یې اوه امریکایان برمته هم کړل. له دغه برید راپه دې خوا په یمن کې د ایران لملاتړ برخمنو حوثیانو په سیمه کې په لسګونو سوداګریزې کښتیو باندې بریدونه کړي. په وروستۍ پیښه کې د رښتیا باور په نوم کښتۍ باندې برید کې د دغه کښتۍ ټوله عمله ووژل شوه. د ایران د ملاتړ لاندې ډلو په سوریا او عراق کې د دې کال په پیل کې پر امریکایي قواو له یو سلاویا زیات بریدونه کړي. په اردن کې د دغه ډلو په یو برید کې درې امریکایي عسکر هم وژل شول. جنرال کوریلا وای چې د یاد برید په خبرګون کې امریکایي قواو د حزب الله یو وتلې قومندان وژلو.
زه فکر کوم دغه برید یو قوي پیغام ولېګلو پر موږ په سوریا او عراق کې په تیرو دوه دیرشو ورځو کې کوم برید نه دی شوی، خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه دفاعي حالت لنډمهاله دی.
متقاعد جنرال مانډګمری وای وړاندې لیدي چې امریکا د بهري لارې دفاع وکړي، ایران ته باید د حوثیانو څخه د ملاتړ له امله جزا ورکړل شي.
دا کار باید د هغې چې زیات شي وړاندې ترسره شي. موږ باید دې ته صبر نه کړو چې د امریکا یو کښتۍ په نښه شي او بیا د ایران او د ایران لخوا حوثیانو ته د مهماتو د لیږد په وړاندې قوي اقدام وشي.
د دې سره سره چې د امریکایي قواو لخوا د ایران څخه یمن ته د لیږدیدونکو وسلو د نیولو په ګډون له حوثیانو د ایران د ملاتړ زیات شواهد موجود دي، ایران حوثیانو ته د مهماتو له لیږد څخه انکار کوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ماښام ملت خپل دریمه وینا وکړه. هغه په دې وینا کې غزې ته د مرستو، اوکراین ته په مالی مرستو او هیواد ته د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا په متوجه ګواښونو تمرکز وکړ. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس،
د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان ولسمشر بایدن هم د خپل لومړی دورې په روسي کال کې کلنۍ وینا وکړه. هغه په دې وینا کې هڅه وکړه چې امریکایان قانع کړي چې نوموړی د یوې بلې څلور کلنې دورې وړتیا لري.
نن شپه په ویار سره ویل شو چې زموږ هیواد پیاوړی دی او نور هم پیاوړی کیږي.
بایدن د خپل سن او ذهني وضعیت په اړه هم رائے ورکوونکو ته وضاحت ورکړ او دای د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په وړاندې د برید په توګه وکاراوه. د جمهور غوښتونکو هغه نومان چې ښایي له هغه سره د نومبر په ټاکنو کې مخ شي.
کوم مشکل چې زموږ ملت ورسره مخ دی دا نه ده چې موږ څومره زاړه یو، دا په دې معنا چې زموږ مفکرې څومره زړې دي. کرکه، قهر، غچ اخیستل او سزاګانې زړې مفکورې دي، خو تاسې له زړو مفکورو سره امریکا نشي رهبري کولی.
له هغه ځای چې دا په تکتیکي لحاظ یوه کمپاینی وینا نه ده، بایدن رای ورکوونکو ته ښکاره پیغام درلود. ترامپ دیموکراسي ته ناوړه ګواښ دی. بایدن د 2020 کال د جنوري په شپږمه په ټاکنو کې د هغه د بریا د پایلو د بدلولو په هدف د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د مینوالو برید ته په اشاره وویل:
پخوانی ولسمشر او دلته یو شمېر تاسې هڅه کوي چې د جنوري د شپږمې په اړه حقیقت پټ کړئ، زه به دا ونه کړم.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو پاوځ په غزه بریدونه ډېر کړي، بایدن د فلسطینیانو لپاره د اړینو مرستو د لیږد لپاره د پام وړ اقدامات اعلان کړل.
نن زه د امریکا پاوست امر کوم چې رهبری په غاړه واخلي او په مدیترانه کې د غزې په ساحل کې د ولن محل بندر په جوړولو سره د خوړو او بو درملو او موقتی سربناو بستی ترلاسه کړي. امریکایان به هلته هیڅ نظامی عملیات ونه کړي.
بایدن په داسې حال کې چې د حماس په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو په حق ټینګار وکړ، د ولن محل او اوربند او د حماس لخوا د برمته شوی او کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه، خو په یو کمساري خبرګون کې بایدن په غزه کې د مرستو پر کموالي او د دیش زره کسانو په وجل کېدو ناهیلی وکړه.
د اسرائیلو رهبری ته غواړم دا وایم، بشري مرستې نشي کېدای په بحثونو کې دویم مورد یا چنو وهلو وسیله شي. د بیګناه خلکو ساتنه او د ژوند ژغورل باید لوبریتوب وي، لکه څنګه چې راتونکو ته ګورو. د حواری یوازینی لار د دوو دولتونو جوړیدل دي.
بایدن د بنباستیا بندون پر پر جمهوریت غوښتونکو او ترامپ واچوله او پر هغه تور پوری کړ چې له سرحد څخه د سیاسي مسالې په توګه کار اخلي. بلخوا د الاباما سناتوري کاتی بریټ د جمهوریت غوښتونکو ځواب وړاندې کړ:
President Biden just doesn't get it.
ولسمشر بایدن نه پوهیږي د هغه حکومت کې د کورنۍ حالت خراب شوی. زموږ ټولنې لږ خوندي دي او زموږ هیواد د لږ امنیت څخه برخمن دی.
ارقام ښکاره کوي چې اقتصاد تر توقعاتو لوړ شوی او انفلاسیون د امریکایي رای ورکوونکو لویه اندېښنه ګڼل کېږي او تر ټاکنو مخکې بایدن ته احتمالي ضعف رامنځته کوي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر من اوریدونکو، د امریکا ملت د ولسمشر جو بایدن د کلنې وینا په غبرګون کې د نیبراسکا په هانتون د افغانستان د تیرونو د برخه مشر شیرجان احمدزی د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل، سره لدی چې د امریکا ولسمشر معمولا په کلنې وینا کې په کورنۍ او مسایلو تمرکز کوي، خو له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي، افغانستان د امریکا په سیاسي ډګر کې د پام وړ ارزښت نه لري. شاغلی احمد زی ویلی چې اوس افغانستان په امریکا کې ستراتیژیک او د ملي ګټو مهمه موضوع نه ده.
ډیر زیات مننه احمد زی صاحب، تاسو له وخت نه د مرکې پهل به په دې وکړو چې د امریکا ملت ته د ولسمشر د کلنۍ وینا په اړه تاسو نظر څه دی؟
ډیر مننه. د ولسمشر کلنۍ وینا ته خو امریکایان ډېر منتظر دي، امریکا ملاتو ډېر منتظر او معمولا کلنۍ وینا د هیواد اقتصادي سیاسي او اجتماعي وضعیت په اړه وي او د حکومت لاسرانونو په اړه وي او د آینده پلان باره کې وي. خو دا ځلې د ولسمشر بایدن د کلنۍ وینا بل اړخ درلوده، ځکه د انتخاباتو موسم دی او د هیواد د وضعیت علاوه دا تقریبا یو انتخاباتي شکل درلوده چې ولسمشر بایدن د خپل رقیب سره ځان پرتله کولو او د آینده باره کې پلانونه ولس ته وړاندې کول. نو فرق ډیر واضح و، تقریبا یو د انتخاباتي کمپاین د پایل وینا په شکل ملت ته وړاندې شو.
که یو څه جزئیات زمونږ لیدونکو ته ورکړي چې شپه کې ډیر جالب و،
چونکه موضوع د امریکا د انتخابات نو اکثره وخت په دغه حالت کې داخلي موضوعات ډیر مهم وي، کاغذ د صحت په اړه موضوع وي، کاغذ د مهاجرینو په اړه موضوع وي. اوس مهال د اقتصاد او د مهاجرینو موضوع په امریکا کې ډیر مهم ده، باوجود دې چې شغل زیات شوی د امریکا کې، کار زیات موندل کیږي، خو بیا هم د امریکایانو اقتصادي وضع هغه او ساته لندر رسدل چې کله د پاندېمیک یا د کورونا د وضعیت مخکې و، نو خلک دغه د وژنم شکایت لري. کاریبي ډیر زیات شوی، تقریبا 15 میلیونه کاریبي شغل زیات شوی په تیر دریو کورونو کې، د اقتصاد کچه لوړه شوې ده، صادرات زیات شوی دي، د صحت په شکل کې کم ستونزې شوی، هغه کم شوی دي، خو بیا هم د صحت بیا ډیر زیات را ته مهاجرونو د غیر قانوني مهاجرونو راتګ امریکا ته چې زیات شوی د هغه د کموالي یا زیاتوالي په اړه د قوانین وضع کولو په اړه او دغه راز د نورو داخلي مسایلو چې امریکایانو سره مخامخ دي، د کورونو د بایو او نورو اشیاو د بایو په اړه وي، نو هغه باره کې ولسمشر بایدن خپلې لاسته راوړنې ملت ته وړاندې کړلې او شکایت کاوه چې په خاني ولسمشر ترامپ په دې اړه هیڅ توجه نه وکړي او ستونزې وي، نو د پالیسی بل نه هم راینده کې امریکایانو ته خې موقع برابر کړی. نو ډېره نقطه د دې باندې په داخلي موضوعات راڅرګندلې.
بهرانی ارخته پام وکړو د نور هیوادونو نمونه، خو اگر چې اتل اوکراینیا د ونه وکړه، الت فلسطین، غزه او د مسالې یاد کړو، خو په کلنۍ وینا کې د افغانستان نوم او یادونه نه کړله، دلیل تاسو څه ګڼئ؟
معمولا د داسې بیانیو کې د امریکا د اولویتونو او حد موضوعګانو چې امریکا ته ډیر مهمې وي داري یادونه کیږي. افغانستان متاسفانه د تیرو دونی مکلو را دی خو چې امریکا د افغانستان راوته ده، امریکا په سیاسي میدان کې دومره اهمیت نه لري. باید وایم چې امریکا د افغانستان د سیاسي اهداف لپاره افغانستان خپل پوځان راوستل، نه دا چې نظامی اهداف هلته پوره شي وو یا نظامیان ورته مشوره ورکړو چې افغانستان باید راوز. دا یو سیاسي وستل د فوجان افغانستان اول، نو دغه لحاظ نه امریکا کې متاسفانه اوس افغانستان هغه راز مهمه ستراتیژیکا یا د ملي منافعو موضوع نه ده چې 2020 کال نه په خو اوازه کې امریکا ته شتون درلودو، فوجان اول او سیمه کې د امریکا اهمیت هلته مهم وو او د امریکا منافعو ته ګټه وه چې امریکا ته وې. خوس مهال چونکه د یوکرين منازي منځني ختیس کې غزه او د اسرائيل په منځ کې، د فلسطین او اسرائيل په منځ کې منازي او دغه راز د چین سره دوی اړیکې د امریکا لپاره ډیر مهم دي، نه دا چې په افغانستان کې څه تیریږي او افغانستان امریکا لپاره نور په سیمه کې مهم دی کنه، ځکه په سیمه کې د خپل منافع په نورو لارو هم ساتل شي، کاغذ د فضا د لارني د بمباري یا د سیمو اطرافي هوادونو لارې خپل لوی منافع په منطقه کې ساتل شي، ځکه هندستان غوښته هواد لري په سیمه کې چې سره همکاري کوي، چې د هند سمندر کې د ګډ سال کېږي. نو متاسفانه افغانستان اوس د امریکا په انتخاباتي موضوعاتو یا په ملي ستراتیژیک موضوعاتو کې دومره اهمیت نه لري چې په خوده لرو.
د نه اهمیت مسله تاسو ښه تشریح کړل، ورته مو ښه اشاره وکړه. دا مسله په خپل د افغانستان لپاره څومره جدي ده یا د اندېښنې وړ ده؟
د افغانستان لپاره د یو لوی ائتلافي هیواد نه درلودل، د یو لوی حمایت کوونکی هیواد نه درلودل، چې افغانستان خپل یو غریب هیواد دی، دا یو متاسفانه ډېر لوی ضایع ده. کاغه د امریکا په شکل دی نه هیواد نه دولت دی، یا په سیمه کې د نور حمایت کوونکی هیواد په شکل کې د حمایت کوونکی هیواد نه دولت دی، ځکه افغانستان خپل په خارجي مرستو متکی هیواد دی. د افغانستان په تیر تقریبا په 80 کلونو کې کومه د افغانستان تاریخ ته ګورو، زمونږ داخلي عایدات دومره نه ول چې زمونږ مصارف پوره کړي. د افغانستان داخلي عایدات د عبدالرحمن خان د زمانې نه چې برتانوي انګلیزانو سره وی ماهیده کولې، هغه وخت نه پدې خو دومره نه ول چې خپل سونځي خپل کورمنځ کې حل کړی، بلکې همیشه په خارجي مرستو باندې متکی ول. نو افغانستان په داسې حالت کې دی چې په وچه کې رایسار دی، صدرات په هغه شل کې چې د خلکو ضرورت پای پوره شي نشته، نو مجبور دی چې نور هیوادونو سره همکاري ولري او د هغوی مرستو ته اړتیا لري. مثال په توګه اوس افغانستان تقریبا هر هفته $30 میلیون مستقیم د امریکایانو د خوانه د لاسه راوړي، او دغه راز په نورو شکلونو باندې د سیمې هیوادونه د پیسې یا کومکونه لاسه راوړي. نو دا کم شي یا د منځه لاړ شي، دا په افغانستان کې ستونزه لا زیاته کی، ځکه که هر حکومت افغانستان کې وي تر څو چې د افغانستان داخلي هیوادونه بسیا نشي، نو همیشه متکی وي په نورو حمایتونو باندې، نور مرستو باندې.
بیرته کلر شو د دوه غونډې ته چې د ملګرو ملتونو لخوا تر سره دغه راز نور غونډې هم کړه ناکله په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان په اړه تر سره کیږي. پښتنه دا و چې فکر کوي د افغانستان مسائل نړیوال ته ارزښت لري.
افغانستان په 2001 کال کې نړیوال ته ځکه ارزښت مو چې افغانستان نړی ته خطر مخامخ شو، نو هر هغه ځای کې چې نړی نور هیوادونو ته لوی هیوادونو ته کمزین خطر نه مخامخ کیږي، نو هغه اهمیت نه لري. که چېرته افغانستان د امنیتي لحاظ نه نړۍ ته خطر نه مواجه کوي، نو احمد کمیږي، او که چېرته د ستراتیژي موقعیت لحاظ نه ګټې ورته برابرولی شي، د افغانستان د هغوی د ګټو د لامل ګرځي دی شي، بیا هم ورته توجه زیاتیږي. نو د افغانستان د سیاسي نو مشرانو په لاس کې ده چې افغانستان څنګه داسې هیواد مطرح کولای شي چې نه یوازې په سیمه کې د سیمه هیوادونو ته دوی منافع ورکولای شي، دا غوي ګټ کې افغانستان کې راخیل کولای شي، بلکې د نورو نړیوال هیوادونو ګټ په افغانستان کې راخیلولای شي. هغه وخت کې افغانستان بیرته د دنیا په سیاسي محور کې ځای ومومي، افغانستان ته به نړۍ توجه شي. تر هغه وخت پورې به افغانستان متاسفانه یو وړوکی بذات هیواد وي چې مجبور وي چې بهرنی مرستو محتاج وي، او یا د سیمه ګاونډیانو مرستو محتاج وي.
کله چې نورم په اصطلاح په دې اړه تاسو خبرې وکړئ او وضاحت ورکړئ چې تیر دوه کلونو دوه نیم کلونو کې طالبان واکمن شوي دي، افغانستان سره د نړیوالو په اصطلاح اړیکو چلند څنګه ارزوي؟
د اړیکو چلند خو واضح ده چې تر اوسه پورې افغانستان اوسني چارواکي نړیوالو په رسمیت نه پیژندلي. دا د افغانستان متاسفانه یو ډېر لوی ضایع ده چې افغانستان ملت متاسفانه د دې توان زغمي او ګالي. نو دا په دې معنی ده چې افغانستان حکومت کې هر څوک چې طالبان وي یا بل څوک تر څو چې نړیوال او حتی د هغوی حمایت کوونکي هیوادونه په رسمیت نه پیژني، دا افغانستان لپاره متاسفانه منفي ټکی دی. افغانستان وضعیت هم هغه مشکوک حالت کې دی چې د دوی هغه ډېر ملګري هیوادونه د اوسني حاکمانو ملګري هیوادونه په دې اعتبار نه لري چې آیا اوسني چارواکي هغه ګټې چې دوی لري ورته برابرولی شي کنه، یا هر هغه اندېښنه چې دوی لري ترې د امنیتي یا اقتصادي لحاظ نه هغه ور طرفه کولی شي کنه. نو دا په دې معنی ده چې دوی له اعتبار نه لري په اوسني چارواکو باندې چې په رسمیت وپیژني، ځکه په افغانستان کې او منطقه کې یو داسې وضعیت حاکم شوی دی چې د سیمې اجماع نه ده معلومه چې افغانستان په تیرو څوکلونو کې تومره لاسرونه کړی چې دوی قناعت وړوي، آیا پاینده کې راتلونکي 15 کلونو کې بیا شپږ کلونو کې به دومره کار نه وکړی شي چې دوی د قناعت وړوي، او دوی اوس مشکوک دي په دې باندې چې آیا دوی دا اوس د ظرفیت لري چې دا وکړی شي. نو کله چې دغه اعتبار نه موجود، نو دوی جرأت نه کوي د خپل ملي ګټو منافع لپاره چې د افغانستان اوسنی حکومت پر رسمیت وپیژني.
که څه هم د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي وایي چې کنړیوالې پر رسمیت نه پیژني، دوی ورته په اصطلاح اړتیا نه لري، واقعا د ځان چاته رسیږي که طالبان په رسمیت نه پیژنل کیږي؟
په هر حکومت کې د حکومت چارواکي یا حاکمین کسره ورته وایي نه خدمتکاران، کاوی په دې تمه وسی چې دوی ورځنی ضرورتونه د مالی د لار نه رفقيږي، دوی ته پیسې را رسیږي، د دې خېټه مړی وي، نو بیا د ملت د درد نه دوی نه خبر، نو بیا هر حالت چې په ملت راځي دوی ته نه خبري وبيني. نو په دې لاس کې وګورو کچیرته د ملت په اړه خبر وشي، د افغانستان د حکومت د رسمیت نه پیژندلو خطر او تاوان ټول ملت ترسيږي، ځکه چارواکي په زرهاو دي خو ملت په ملیونونو ده، نو تاوان ټول ملت ترسيږي، ځکه ملت اقتصادي اړیکو ته ضرورت لري، ملت تجارت ته ضرورت لري، ملت تګ راتک ته ضرورت لري، ملت تداوی د پاره د تجارت د پاره د صحت د پاره نور هیوادونو ته ضرورت لري. چارواکي خو په ډیر کم پیسو باندې خپل ډیر ښه ژوند برابرولای شي، لکه چې په تیر حکومت کې تیر حکومتونو کې هم شوی، لیکن کدا غا شکه باندې حالت دا عمومي نه متاسفانه یو څو زره کسان چې په حکومت کې حاکمین دي د هغوی ګټه به خوندې وي، لیکن په ملیونو انسانان چې نور افغانان دي هغوی ته به تاوان رسیږي، د هغوی اقتصادي وضعیت به نور هم خراب وي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.